عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنای ننګه ولایت ورزو چې په خوا د خارونو د ناویا اوسې د ولیانو خاوره بولی زما او مان او می ملګرتوب وکړي او دا خار سره واوري
درمنو اوریدونکو د غزنی د اړوند سیمو یا تر میلاد 200 کال لمخه په وستا کې راغلې دی او د سیمه د دیار لسو خو سیمو په کتار کې ګڼل شوې ده. همدارس تر میلاد 300 کال لمخه یونانی مارخانو د سیمه د کرسانه په نوم یاد کړی ده. د دې ترڅنګ نوم تو جغرافیه پو بیتلموس د غزنی ښار د هغه وخت په شپاره سو مهمو ښارونو کې یاد کړی لکه وردګ، لوګي، ارغند، غزکا یا غزنه او نور. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار استاد حبیب الله رفی براتو وایي چې غزنی څه معنا
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانه په معنا دی، د گنج په معنا دی. په خپل د غزنی کلمه هم د خزانه او د کلمې سره نږدېوالی لري. په دې اساس چې غزنی یو معتبر ښار او یو مرکزی ښار او په حساس موقعیت کې پروت ښار او په دې لاره به کاروانونه تلل، په دې لاره به خزانې تلې، په دې لاره به په غزنی کې تم کېدل. خلک دلته د دوی د شپې لپاره ځایونه وو او همدا اوس هم په غزنی کې د څارو د خرڅولو ځای ګنج بولي.
پوهان استاد رزقی نړیوال دا وستا یادونه کوي او غزنی له ډېرو لرغونو سیمو څخه بولي.
دا چې غزنی څومره تاریخي لرغونتوب لري دا به کفایت وکړي چې منګا د اوستا چې هغه د زرداشت چې دا پخپله یو ډیر عالم سړی و، داغه په دیارلسمه ټوټه ځمکه کې د یوې ساحې نه د یوې سیمې نه یادونه پکې راغلې ده چې هغې کخره چې عبارت د غزنی نه دی. د دې نه معلومیږي چې دا یوه تاریخي سیمه وه.
له استاد رفیع څخه به دا هم واورو چې تر اسلام له مخه په غزنی کې څوک واکمن ول.
لویکان دی کوشانیانو یا دی وړو کوشانیانو بقایا دی چې د اسلام د راتلو په وخت کې دلته دوی په غزنی کې واکمنی درلوده او د څو لویکان نومونه په تاریخ کې ثبت دي. حبیبي صاحب یو څېړنه پې کړې پښتو د غزنی لویکان. په دې څېړنه کې د یو هغه بیت څېړلی چې د کرامات سروري سخي نه یې اخیستی او هلته دې بیت ته لیکل شوي دي چې په زبان خلجیه چې په خلجي ژبه دا بیت ویل شوی دی. او حبیبي صاحب چې د دې بیت څېړنه کړې ده هغه وایي چې په دې بیت کې د وزیرو او د وردګو د لهجې زیات تعبیرات او لهجوي ځانګړتیاوې خوندي دي. د دې بیت په بنا حبیبي صاحب وایي چې د دوی ژبه پختو او لویه کلمه هم د پختو د تجلیل او تعبیب او نازولو کلمه ده لکه بکو داسې نور نومونه. لویه کانو دلته څوک پیړۍ سلطنت کړی دی، واکمنی کړی ده او د غزنی ښار د دوی پایتخت و.
د ښاغلي نړیوال په وینا تر اسلام له مخه غزنی د بودایي دین یو ستر مرکز و.
دا هغه لرغونو سیمو نه چې بودایي اثار پکې دي یو غزنی هم دی. تنه د شابهار په غونډۍ باندې په دې کې چې حفریت اجرا شو په درې طبقو کې چې په اوله دوو طبقو کې مثلا هلته د راهبان دپاره کوټې وي، حجرې وي چې دیرونه ورته وي، همدارنګې هلته د حکمرانانو واکمنان دپاره وو. او په درېیمه طبقه کې چې په سر باندې واقع هغې کې بودایي اثار موجود وو چې ستوپې وي، مجسمې وي، سکوکو وهارې وي او دغسې نور په دې کې موجود وو. بودایي معبد ته وهاره وي.
ښاغلی رفیع په سردار تپه کې د بودا دیوی مجسمې یادونه کوي چې دیارلس متره اوږده وه.
په دې کې یو ډیر مهم شی دیارلس متره پروت بودا و. دا یو ډیر مهم بودایی بوت و د کندهارا د هنر یوه ډیره نادره نمونه وه چې په غزنی کې ترلاسه شوه. البته د طالبانو په وخت کې دا مجسمه ونړوله شوه او له منځه ولاړه.
د غزنی د اوج دوره تر اسلام وروسته شاوخوا زر کاله لمخه د غزنویانو د امپراتوری وخت دی. سلطان محمود توکو
د غزنویانو دوره د الپتګین په وسیله رامنځته کیږي. د الپتګین نه وروسته بیا د دا یو غلام دی چې سبکتګین نومیږي، هغه دلته حکومت جوړوي او بالاخره د ده زوی سلطان محمود غزنوي چې د زابلیانو خوریی دی، یعنی مور یې پښتنه ده او دوی ترکان دي، هغه دلته بیا یوه لویه امپراتوري جوړوي.
د ښاغلي نړیوال په وینا سلطان محمود ولس ځله په هندوستان یرغل وړی دی. دی به د غزنویانو د امپراتوري پولی د غزنوي دربار د یو شاعر له قوله راته ووایي.
دا امپراتوري په خپل د دربار فاروقي سیستاني په یو بیت کې ویلي: زه کوهی ګیلان او راس تا بدن سوی ری، او زه آب خوارزم او راس تا بدن سوی ګنګ. ری تمن په ایران کې دی او ګنګ د ګنګا او جمنا نه، چې په دې کې د خپل حدود د امپراتوري خودي دی.
زر کاله مخکې به غزنی څنګه و؟ غوږ بسو استاد رفیع ته.
غزنی د فرهنګ له نظره ډیر غنی و، د همدې امله د دې ښار نوم عروس البلاد ایښودل شوی و، یعنې د ښارونو ناوې. د دې معنی دا وه چې په غزنی کې ښکلي باغونه جوړ شوي و، ښکلي جوماتونه جوړ شوي و، ګڼې مدرسې جوړې شوي و، په غزنی کې لوی لوی قصرونه و، خصوصا د مسعود قصر یو داسې قصر و چې په هغو کې یو لوی تالار و چې په دې کې به غونډې کېدې، په دې کې به د موسیقۍ مجلسونه کېدل، په دې کې به نور کلتوري او هنري نمایشونه کېدل. نو په دې اساس غزنی یو لوی ثقافتي مرکز و. علاوه د دې نه، د سلطان محمود غزنوي په وخت کې په غزنی کې یو لوی کتابتون و چې په زرګونو قلمي نسخې پکې وې، او داسې قیمتي کتابونه پکې وو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته عالمان راتلل، او په دې کتابتون کې به یې څېړنې کولې. د غزنی د معمارۍ سبک یو ځانګړی سبک دی چې په پاخه ډول شوی دی، اوس یې هم نمونې په غزنی لښکرګاه او بست کې را
ښاغلی نړیوال د یو کتاب یادونه کوي چې د عروس الفلک جومات په کتابخانه کې موجود و او بیا انګلیسي ته وژباړل سو.
ما خو د غزنی تاریخ تر ډېره حده چې لیدلی دی، په دې نه موافقه شوی چې دغه تاسو چې دغه کتاب دې باندې مچا لیکنې کړي. خوشبختانه په یو کتاب کې ما پیدا کړ چې هغه د حبیبي صاحب زر مقالې دي، په هغې کې داسې لیکل شوي دي چې غزنی جومات چې عروس الفلک دی، بغیر د مدرسې نه یوه غني کتابخانه لره. په دې کتابخانه کې یو کتاب و، خدای مې دې غلط نه کړي، چې البته په انګلستان کې به په موزیم کې په آثارو کې د دې کتاب نوم یو دانشمند اورېدلی و ډېر پخوا وختونو کې. دا کتاب د جیشر په نوم باندې و، او دا په عبرانی ژبه یا عبري ژبه لیکل شوی و، او د موسی علیه السلام دوره وه، او د دې پخوا کې په انجیل کې هم د دې کتاب نه یادونه شوې ده. بالاخره هغه انګلستان نه راځي غزنی ته، او هغه امیران چې دي بالاخره هغه نه اجازه اخلي د دې کتاب اول ورته اجازه نه ورکول کې، بالاخره اجازه ورته په یو سانسوري شکل ورکول کېږي. نفر ورسره معذفه کېږي، هغه د هغه د نظر نانې دا په انګلیسي ترجمه کېږي، کتابخانه بېرته قلفېږي.
په غزنی سمهال وش بیا ورځي وربل شوی اولی
غزنی د علاءالدین غوري په وخت کې هغه وسوځول شو، ځکه چې د علاءالدین غوري ترونه او مشران د غزنویانو لخوا په ډیره بیرحمۍ او په ډیر سپکاوي ووژل شول. نه د دې پښتون پایس په خپلو ترونو په خپلو اسلافو غیرت وکړ، او بالاخره د غو په غچ کې متاسفانه غزنی وسوځوه په داسې ډول چې اووه ورځې به اور پکې و، او په دې کې د غزنی هغه ناوې ښار هغه سوځول کېده او له منځه ته.
د ښاغلي نړیوال په وینا د غزنویانو په دربار کې څلور سوه د دري ژبې شاعران و، چې اوس له بده مرغه د هغې سترې امپراتورۍ ډېر لږ آثار پاتې دي.
د غزنی چې اوس فعلا پاتې دي، مونږ د هغې بالا ښار ګورو چې په خپل حال پاتې دی، په خپله د سلطان محمود روضه هلته پاتې ده. همدارنګه مونږ دوه مهم څلي یا منارونه چې هغه عبارت د سلطان مسعود دغه نه دی، او د بارام شاه د منارونه اوس په خپله خپل حالت باندې پاتې. د دې پخوا کې د نهرونو د نگانه مونږ نهر سلطان یا بندي سلطان مونږ ګورو چې هغه په حالت باندې پاتې دي، مګر بعضې نور تعمیرونه دغه روضې هم په خپل حالت باندې پاتې دي.
د غزنی لرغونی تاریخ او اسلامي تمدن ته په پام سره د ISSP سازمان د افغانستان د ولایت د 2013 کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه منلې. دا چارت څنګه تر سره شو؟ د حال به د ترابلس د کانفرنس برخوال ښاغلی استاد نجیب الله منلې راکړي.
په 2004 کال کې کله چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینو پروګرام د ISSP لخوا پیل شو، د افغانستان هیڅ ښار په لومړي نوملړ کې نه و. وروسته د هغه وخت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او همداراز د ISSP او یونسکو سره د افغانستان دایمي استازي ډاکټر صاحب زاهر عزیز په هڅو، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو هڅو، موږ پریشول چې د آیسیسکو مشر ډاکټر التجویری کابل ته راوبلو کو ورسره خبري وکړه. بل اخره د افغانستان څو خبرونه ورته پیشنهاد کړل چې په دې نوملړ کې راشي. په 2001 کال کې په ترابلس کې په لیبیا کې د شپږم کانفرنس په ترڅ کې چې په هغه کې د افغانستان په نمائندګۍ خاغلی خرم د اعداد و فرهنګ وزیر په حیث، ما د هغه وزارت د مشاور په حیث، خاغلی ډاکټر عزیز د افغانستان د استازي په حیث، او خاغلی استاد حمید الله امین چې هغه مهال د کابل پوهنتون رئیس و د افغانستان د تعلیمي ادارو د استازي په حیث په کې ګډون کړی و. د کانفرنس په دویمه ورځ موږ ته زیری راکړ شو چې غزنی د اسلامي فرهنګ د پلازمینې په حیث پیژندل کیږي. د فرهنګي پلازمینو پروګرام د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره زمینه مساعده شي. په دې کې عمراني مسایل نه دي شامل. لبل خوا آیسیسکو داسې یو سازمان دی چې ډېره بودجه نه لري، ډېره مرسته نه کوي. د یو کتاب لپاره، یو دیو نندرتون لپاره مرسته کوي، شمېر تر هغې زیاته مرسته نه شي کولی. کله چې په کابل کې دا مسله مطرح شوله، په کابل کې ډېرې هیلې راوپارېدلې او ډېرو خلکو هڅه وکړلې چې له دې موقع نه د غزنی د بیا رغولو لپاره اعظمي استفاده وکړي. نو ډېرې ګڼې پروژې طرحه شولې د 200 میلیون ډالرو په ارزښت، چې دغه پیسې موږ نه درلودلې، په ملي بودجه کې نه درلودلې. هیله دا وه چې زموږ ټیمونه به په اسلامي نړۍ باندې وګرځي او د هغوی مرستې به راجلب کړي، مګر دا کار هم ونه شو. او په څنګ کې هغه فرهنګي فعالیتونه چې لازم وو چې موږ په 2013 کال کې وکړی شو چې غزنی ټول نړۍ ته وروپیژنو، دا ډېر چارې وې چې موږ خنډ او ځنډ سره مواجه کړې. خو بیا هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست دی وکړی شول چې په ډېرو کم امکاناتو په لسګونو تاریخي ابدې ترمیم کړي.
غزنی خلک د ولیانو ښار هم بولي. په دې اړه به د غزنی د اوسیدونکو ښاغلي هیله من غزنوي خبرې واورو، او دی به دا هم راته ووایي چې د غزنی د خلکو کوم کسبونه ډېر مشهور او اوس یې حال څنګه دی.
غزنی کې عوام الناس وي 99 اولیا هست، منتها دا خبره د عوامو دی. غزنی کې زیارتونه 300 نم زیاتی په غزنی په مرکز او لسوالیو کې چې ډیر مشهوري، حضرت شیخ العارفین حکیم سنایی غزنوی رحمت الله علیه، حضرت شمس العارفین عبدالواحد لوګری رحمت الله علیه، حضرت ردی الدین علی لالا رحمت الله علیه، حضرت دادا گنج بخش علی حجوری رحمت الله علیه چې هغه په لاهور یعنی غزنی ثانی کې التخخت، خوجلای خاری ولی چې د غزنی عوام او ولس ورته خوځ زلیخاوی، هغه هم په یو عبارت د ډیر مستشرقینو او د کورنیو پوهانو په اند د حضرت سنایی صاحب مرشد او مجذوب ولایخار، د حضرت سنایی ته چې تکان ورکړی، تحول او انقلابی روحي ورته پیدا کړو، متفکرین په دې عقیده چې هغه خوځ زلیخار او د بهلول دانا رحمت الله علیه زیارت دایم مشهور زیارتونه دی. په دې معاصر وخت کې په دې اواخرو کې پوستین دوزی او مسګری ډیر مشهور دی غزنی، همداسې چې په خوراکجاتو کې په غزنی کې کباب او قیماق ډیر مشهور دی. خودی په دې ورسته کې دا صنعت تقریبا د منځتلو په حال کې دی، او مسګری خو کسړی وسوي چې د منځتله عام غلط نه خبره